درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ځوان فکر پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کې خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو تر بولم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهه ویشتمې تر ننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و پنځوس تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله دوه سوه نوي کورونه نړېدلې، څلور سوه شپږ پنځوس څاروي تلف شوي او تر اووه زره جریبه زیاته کرنیزه مځکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شغلی رحیمی تر څرګندون وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې دغه ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه پنځه تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور کړی ویلي چې ښاغلی آل ثانی له انتونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې ښاغلی بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی ساری بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندیشنو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغون کې فریدون سینریلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دورانی په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسئلو په اړه شغېدلی دی. شاغلی سینریلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي هنا رباني کار سره هم د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. مشهور افغان ویان، دوبلر او ډیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رات کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ رمټ دی. مرګ حق دی، هر څه د
رسیدونکو دی، خو فضل دی زه تر دې دمه روغ جوړیم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، صحت هم ښه دی.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمېر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړل. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ سطح ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد موافقې ووته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږی غوچی ولی په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سیوا شوې دي. څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغیز کولی شي؟ له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کوم دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړي دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحی نارامی یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګا دی روحی ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثر کولای شي، پرته له دې چې څومره عمر ولري، پرته له دې چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دې چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې مونږ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانانو نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې، په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغیزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو پرېکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان انجونې متاثره کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړمه ورځ یو ریپورټ و چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته د تلو په تمه و وروسته له هغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خفګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کې دی. نن په همدې بحث کوو، بحث به مو تر ډیره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په اوسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کیدلی شي، او همدارنګه څنګه تنه راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهر تاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن پکت غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. خاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کړم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي، که ټول نه یو شمېر د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تفسیره به د تاسو څخه راته.
سلامونه چې تاسو ته د بحث ګډونونو ملګرو ته اوریدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه، معنی چې څوک پوښتنه کوي چې را اوس وضعیت د ځوانانو څنګه ده، زه ورته هم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغې دا ویلي چې یاره دا به د جلال آباد نه کابل ته ځي، په دې لاره باندې د یو موټر د ده نه مخکې شي او دغه د موټر په مخ کې دغه شیشې باندې خټې واچي او دا په صورت کې نیوي. نو دغه چې دی افغان ځوانان دغه مثال ته په کتو تقریبا په دغه سي وضعیت کې دي، ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې، په مهارتونو باندې کار وکړ، ډېر پکې بهر لاړل، هلته یې زده کړې وکړلې، پوهنتونونه یې ولوستل، ماسټرۍ یې وکړلې، په ژورنالیزم کې کار وکړ، نور مسلکونه یې زده کړل، او یو دم څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل، څومره هیلې چې هغوی لرلې، څومره کارونه چې دوی کړي وو، څومره تخصص او تجربه چې لرلې هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون وروسته هغه ټول تقریبا بیګټي شو. نو اوس په عموما افغان ځوانان له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بېخي نه پوهیږي. دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي، دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي، دوی سره راتلونکی کال څه کیږي، او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي، دوی چې کومه برخه کې تخصص لري، په کومو برخو کې ډېر لیست او څومره مزل چې کړو، آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به دوی په درد وخوړل شي که به نه خوړل شي. نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څه اوس وخت کې
ډیره مننه. زه به بهرتاج تم راځم، خو تر هغې مخکې غواړم د ښاغلي شینواري نظرم په دې اړه باندې واورم. شینواري صاحب، ښاغلي یاد وویل چې ځوانان له یو ابهام سره مخ دي، له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ور باندې راغلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ؟
ډیره مننه انس تاسو ساسي درنو ودونکو ته او دوړو درنو خغلو ملمنو ته سلامونه نیکه هلي. واقعا امده سي دا یا سب چې څو ول ځوانانو په مایوسي کې یاد دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی. کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل، دا د انسان د فطرت یو برخه ده. په نوې نړۍ کې تعلیم کول، لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل، دا د هر سړي یو ارمان. د دس یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینه او وطن خلکو ته کار کول، دا هم د هر چا یو ډول په سر کې ختلې نشه و د هر ځوان. او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل، دا واقعا دا وی د زپلو، دا وی د رواني او دا وی د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې د نسترګې نشي پټې ده. اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ما ته د یو خبريال په توګه باندې ډیر خلک دا چې فارغان شي خپل ستونزې راوړي که په پونتون کې ما ته یو خپل ستونزې شریکي کړه ته شریکه کې. نو یو ډیر جالب سکرین شاټونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راووتل او غلطه د ځوانانو ما ته راولي ګل سول او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارک مشه، خو یو چم در مبارکي جواب نو ورکو. همدا خبره کوله چې ښه نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو کې هیڅ هم نه رانه جوړي هیڅ بیګټ شو. نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو، د کیریر د جوړولو، د نوې نړۍ د معاصر نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل ک پډې رو سختي باندې خلکو چې د خپل زامنو ته پټي ګرو خلکو خپل بچیانو ته لورګانو ته داسې سپورټ ورکړي چې خپل به تاسو ولید په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کول باندې په خاروالۍ کې په 2000 افغانۍ باندې به گزاره کول، مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو د لپاره او د اوی د روخانه اندې د لپاره د تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي. مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول، زه مولا نه یم نو زه په دولت کې په حتی په موسسه کې د کار جوګ نه وسمه، نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مګه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي، نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي، خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي. او د
مننه شنواره صبر تر ازو دی بهسته مهرتاج تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې، په نهیلیو کې، او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان یې کولی شي؟
سلامونه انسې تاسو ته، د پاس قدرمنو مېلمنو ته، اورېدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا په ناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو نوی لامل همدغه فقر دی. فقر د هغه ځوانان چې کاري کړی وي، کار کوي خود کفا وي او هغه په ناڅاپي توګه باندې بیکاره کیږي فقر سره مخ کیږي نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کیږي خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي هم یو نوه بوج حسوي همدارنګه د کورنۍ په وړاندې نو دغه په خپله باندې چې دی د یوازې ناروغۍ لامل ګرځېږي چې بیکاره وي بېروزګاره وي فقر سره مخ وي په ذهن باندې بوج راځي هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویکې ترسره یې کړي اما د بار بار لاس اچولو سره هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي
ډېره زیاته مننه فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي د کار زمینې ورته برابرې کړي البته دا دوی وایي ټینګار کوي چې څوک له دندو نه دي ایستلي څوک له کارونو نه دي ایستلي داسې خبرې شته خو یاد صاحب زه به تاسو ته راشم دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل وضعیت دغسې شو د تاسو فکر باندې راځي چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي د خفګان خواته ځي او یا مثلا نهیلی کیږي له خپلو اهدافو نه لاس اخلي دا د حل لاره ده او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کیدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي
د کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کیږي صحیح ده زمونږ همزولې نسل ځوان نسل لپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کیږي خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي انقلابونه یې لیدلي دي نو زه فکر کوم چې په دې معنا نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو د دې نه وروسته هر څه ختم شو کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی دا د یو بدلون نتیجه ده او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وي دغه نتیجه ورپسې وه دا حتمي وه یعنې د دې هېڅ ډول مخه نه نیول کېدله خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ د داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کیږي چې موږ د مخ ته لاړ شو یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل موږ وظیفې وبایللې موږ موقفونه وبایلل موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه راغلی شوي هغه لاړه بدل شو په معنوي لحاظ باندې ډېر صحیح نه وبایلل خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغه باندې فکر وکړو په هغه تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو پاتې دا دي چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی موږ سره خپل کورنۍ پاتې ده موږ سره خپل ځان پاتې دی موږ چې په خاطر زده کړې دي کومې تجربې چې لرو کوم زده کړې چې لرو په کومه برخه کې چې تخصص لرو هغه ټول دا سره پاتې دي او پښتانه وایي چې په یو سترګې وته په بلې باندې لاس کېده اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یو سترګې وته په بلې باندې لاس کېښودل غواړي حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دي شو چې بس دغه یو حالت دی او خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي د ځان وژنې پېښې کېږي نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسؤلیت چې لري یعنی دا د غم نه دی دا سپارښتنه نه ده مسؤلیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو لپاره د خپل رواني روغتیا ساتلو لپاره د خپلې کورنۍ ساتلو لپاره کار وکړي ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی د یو چا ورور دی د یو چا وراره دی د یو چا خورې دی د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده لپاره د راتلونکي لپاره هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی خیر نه پیسې دی نه ګټي دوی موږ د پرړې خوشاله نه جوړي خدای دې راته ژوند دی
نو دغه نور خلکو باندې فکر کول غواړي، په دې کورنو باندې فکر کول غواړي، په دې خپل ملګرو باندې فکر کول غواړي، او دا تمام ځکه ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون د غراغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړ شي، کېدای شي بدل شي، کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو بیرته بدل شي، د تخخواته لاړ شي، امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي. که موږ مثلا په دولت کې کار ونه کړو ډېر میاشتې یا څو کال اوسګر شو په یو بل ځای کې کار پیدا کړو، که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو، نو زه فکر کوم چې دغه سی تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي. او ځوانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپل تجربه دغه دا ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوسګار ونه ساتل شي. اوسګار په دې معنی چې سړی ټول ورځ کوټی کې کینی همدا ته شوشنو کې چې ولا مخکې د سو مو وزد شو مخکې د سو وزد شو، مطلب هغه فعالیتونه دی چې په غوي باندې کدي سره پیسې دي چې په غوي کم مصرف راشي، کدي کلب کې ورزش نشي کولای مثلا پیاده دی وګرځي، کدي په هوټل کې دوستانو سره نشي کېناستل، هم د سیب مجلسونو کې د سړک په غاړه دي کینی.
مننه آیات صاحب، دماغ وختل چې پام دې در سره ورسته خبرې وکم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتونه استفاده وشي. خو ترغیب مخ کېدل ته یو اوریدون کې په تماس کې دي. زه په کته یادونه اوریدون کوم کوم په ځنګړې توګه ځوان اوریدون کې چې مګوري چې په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولای شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واتس اپ په شمیره باندې زنګ ووهي 00 24 11 2 شپږ څلوېښت صفر یو. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شئ.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دې غږ اورو ستړی مشي.
تاسو ته تو ملمانو تا اوریدونکو تا سلامونه وای. بعد سلام در کوم حالت چې په افغانستان کې ده، نو ډیر ستونزو سره خلک لاس تو گریوان دي، او بل خبره دا ده چې بندیزونه ورستر بل زیاتیږي په خلکو باندې. اول د خزینه خوانزي باندې بندیزونه لګېدلی، او هم څنګه چې دا وضعیت دلته مونږ او تاسو خپله زه خو شخصا چې زه وینم، یعنی ډېر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګېدلی دي چې یعنی هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولی، یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې دا وطن لري، ملت لري، هغه ته اصلاح نشته.
نو تاسو فکر کوئ چې ځوانان مهرباني
bale
وای د تاسو خبرې اورو.
نو دغه حالت چې دا bale
غږ مخ پریږي
دا حالت چې کوم ګورو نو د سیو ډول حکومت د چې عام یعنی ملای فکر دا چې یعنی ملا په کې کولای شي چار شه زړو غاړي. bale
مننه. خو
bale د سیو ډول حکومت د لکه ملا چو غاړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کی یا حکومت دیو کی، نو دا د فکر د خبره به دوه منل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته په دې کې برخه ونه کړل شي، یعنی دا د سیو تبعیض امیز حکومت دا چې یعنی د تمنګ د سمویل نه شو چې اسلامي حکومت دې چې اسلام کې خو هر قوم ته هغه ورکړل شو دا چې نومې دا هر قوم ته برخه ورکړل شو دا حقوق ورکړل شو، خو دې دا فکر په دې کې نشته.
مننه. زب د دې په خاطر باندې چې دلته موږ سره د نظام یا د وسنی واکمنو نمائنده نشته دي، د هغوی ټینګار همیشه بیا دای چې دوی وایي چې ځوانانو ته لار خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزې زیات دي، مننه کوله تاسو نه. د نورو اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم، غواړم له دوی نه خپلې شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هیڅ کار نه درلود، اوس هم هیڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب یې بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواری ته. شینوار صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د اوریدونکو څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، رالوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت راغلی کېږي، دغه حالت ځوانانو نه دی راوسته، دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه توی، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته، داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنیو نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو زه که یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته یې ولې نه لېږې، دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د طالع خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي، او که ورسېده لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې راولېږه، لکه ټول خلک رالېږي، ته یې نه رالېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنیو ډېر غټ مسؤلیت دی که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي. زه یو دا خبره کوم چې ځوان ته کته وایي چې مه کوه تشویش، دا تشویش چې دی ډیپریشن خپل یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته تبه باندې ځان مه نیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف دی په تبه نیسي، هغه تکلیف دی چېغو ته مجبوري. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا دې نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان چې وژني. نو خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغه ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوسته، د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپله مرته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسو بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بل هیلم دا ده چې ما ډېرې خپلوان انجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ور باندې تعلیم کړی، نن مې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مساعی دي هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مساعی دی هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي، خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول د خپل دې ځوان سره دښمنی ده.
که ځوان په ډیپریشن اخته کیږي یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کیږي بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنۍ ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپل ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کیږي رنځیږي نو هغه بوځي ډاکټر ته بوځي، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر دوا نه ډیپریشن یعنی ته به ورزش هم وکړي په تبه ټول شیانو کې، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتیږي، مشکل جوړي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې کمیږي، ډیپریشن سره په څنګه دوامي درملنې نه ني. نو خلکو ته د اوا خبرې کڅوک اولي وي کی کې دې ځوان نور بل خوينه پیدا کی، ځکه دا ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خپل کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وي چې ختیځ رهبر څوک وي چې یعنی دا د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوي کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا ته جوړي. نو خبره دا چې د ځوانانو لاس نیوي وشي، کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او ښه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد سیګول دا راځي او دا د ژوند برخه ده. انقلابونه په ټولنه کې دي. ښه خبره دا ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا چې دا د تشفشان غرغوندي یو انفجار کوي بیا لاوا راوځي. ښه خبره دا ده چې د لاوې لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي.
ډیره زیاته مننه رب شو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعا د روغتیا پوهانو یا کسان چې د رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازیدا چې لاغه ځوانانو سره لاغه کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشویش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي. دوی وایي چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي، خو په عین حال کې لکه سید شینواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي، ډاکټرانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکټران شته دي؟ څومره سایکیاترستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي، سلام مشورې ورکي، اسانه دي موندلې؟
طبی درملنه که د دوا په ذریعه اوسېږي خو ډېره دغه مثبته نتیجه دومره نه ورکوي، لکه څنګه چې دا د روان پورې مربوطه د انسان د ذهني ګډوډۍ پورې. نو طبی نه ښه طریقه یعنی هغه خبرې کول دي، هغه مثبته انرژي اخیستل دي، فشار نه واردول دي، هغه څه چې انسان عداقل که په کورنۍ کې یو غړی واوسېږي هغه د څه سره حساسیت لري، کوم خبره پرې بده لګېږي، له هغه خبرو سره باید کورنۍ مخ نه کړي، دغه رنګه وخت ورکړي ته ډېره مهم ارزښت دی. په ځان باوري ده چې دغه ځوانانو ته وښودلی شي چې یا دغه حالت عادي یا تاسې ملامته په دې کې نه یاستئ. نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره، تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي، زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم، زه باید دغه درکړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغې درد کې په دغې تکلیف کې شریک دی. نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي، د قرباني مددي په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم، دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم، او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي، د هغوی ځینې خبرې په دې باندې فشار واردوي، دغه فشار په خپله باندې بېلابېل ګرځېږي. نو د دغسې شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي، په خپله هم ډډه وکړي، کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده، مطلب بېروزګاري ده، یعنی دا باید په کار بند شي. مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي، که هغه د چاپېریال له خوا نه وي، کورنۍ له خوا نه وي، د حاکم نظام له خوا نه وي، دا ټول شرایط په انسان باندې ژور ډول تاثیرات کوي، منفي یا مثبت. په منفي کې چې تبان چې د دې روان حساس کیږي، او په مثبت باندې نو دا تر ډېره پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري، خبرو کولو ته اړتیا لري، وخت ورکولو ته اړتیا لري، په خپله یې سر په ځان سره مرسته کولی شي، له هغه اشخاصو څخه ناسته پرېږدي، خبرې وانوړي شي. ګوندې ورته وایي چې والا یو مثال ورکړو، نن سبا کې زه په خپله خپل مثال ورکړم چې والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې، دا دوه کاله وشول تا، او یعنی مطلب په ښه ځایونو کې کار کړی دی، فوق العاده معاش، دا به تا ته سخته وي. دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ هره ورځ مخ شم، طبعا ماته دا خوند نه راکوي. نو زه دغسې موږ چې خپل دوستان پېژنو، کورنۍ پېژنو، چاپېریال کې څوک دي، موږ پوهېږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی، او دا هغه څه دي چې زما احساسات راپاروي. دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي. زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم، یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ. مخکې میلمنو څخه وویل شول چې یعنی سیالي کول دي چې والدلته کار روزګار نشته دی، اولاد باید ولېږلی شي، او هغه یا رسېدلی نه وي، دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وي، زغملې وي، په قاچاقي لارو تللي وي، دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه وي پاتې. بیا د کورنۍ خوانه فشار دی، هلکه کار دې پیدا کړی دی، نه دی پیدا کړی، نه قبولي به دې څه وخت کېږي، نه به دې کېږي، څه کار درته پیدا کېږي، نه پیدا کېږي، ولا موږ نهاره یو. دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي، دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي، مثبت انرژي ورکړي، ارزښت ورکړي. دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي. تاسو د تداوي خبره کوئ، تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي، که ټولنه غواړي. حداقل موږ نشو کولی چا سره یو لسو کې مرسته وکړو، خو موږ د دې مرسته کولی شو. هغه څه چې دغه ناهیلي کوي، هغه څه چې دوی خفه کوي، مقابل طرف د هغه خبرو باید ډډه وکړو، د هغې خبرو یادونه حداقل ونه کړو، فشار باندې رانوړو. وګورو یو انسان خاموش دی، وایي وره بس کافي ده، او تر ډېره تداوي همدغه ده خبرې کول. انسان باید داسې شخص پیدا کړي چې څوک ماته غوږ ږدي، ما څوک ښه درته ولی شي، څوک مې ښه اورېدلی شي.
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې دغه څه ده چې یو بل نه درکوي، برعکس دا هغوی بوج ساتي.
مالنه یو اوریدونکې د راخلونو بیا د بحث زخت زیات اړخونه لري، خو یو اوریدونکې بر واخلو بیا راځم یاد کړه. مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي.
نوري صاحب محترمه، تاسو ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
ستړی مشي، ل یو لغمانی سره مخ خبرې وکړې، تاسو په خیر راغلی همدرد صاحب.
مننه خیر و سینوری صاحب. زه خو باید دغه بیکاری په حق خپل نظر دغه وایم، چې په خواسي و دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکاره ول، بے دند ول، وس برق بک دغه راغله سی هغه د پخوانی حکومت خلق بے دند سوی دی، او هغه په دند لګیدل سی په دا هم افغانان دي، او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې زه د خپل سر ګلیدل حال سی دانن د خپل ایس طالب کې نزه بیخی طالب یې معنا امارت کې نه یم، یا حکومت کې مخکینی کې منو ما، یا ولسی واګړای ما، دکاندار ما، ستې معنی سي دي حالات ته په خپل سترګو ګوريس محدودیت نستا. یو ډل ځوانان به جمع به ولاړې دي، جمعات خوا ته برواني چغه به وهي، خان دي به اس دانه وایي چې زه په کومه ټولنه کېم، په اسلامي ټولنه کېم که په غیر اسلامي ټولنه کېم. دا غنن ما خام دا مالی دل جمعیت ته نه وته، یو ډل ځوانانو
کچوک موسیقی اوری، یو ځوان مثلا سندر اوری موټر کې روان دی، څوک ور سره کار نه لري،
هیڅ څوک چا سره کار نه لري. د موبایل دکانونه دي ورسې چې موبایل کې راځي، خخ کاره طالبان بم ولاړی، موسیقی اچي کار شي اچي خو زه خپل ويم چې دغه خلک غواړي دا ولست مان نیول د غټول ولست دا غواړي چې باید محدودیتونه زیات شي په ځوانانو هم زیات شي ځکه چې ځوان اسلامي یو ځوان که په اسلام تم نه متوجه نو ته وایه چې هغه به متوجه کیږي
مننه
خپل حق خپل ځان حقوق زه دغه ويم دانن ما جمعیت کې ویل که یو یو خالصاله طالب په ډنګ سره د جمعات په مخ کې ولاړي نو هر سړی به بی بی لمبر او په جمعات ورننوځي خو چې طالب نسته هغه د جمعات سو ګوري نه دی پات مونږ نه به یو شی کم شی ضروري دا مونږ خو داسې نه داسې طالب مونږ ته راوړی
ټول خلک کوي او بل او تر ډیره پورې دا په خلکو پورې اړه لري یعنی مثلا ته همدرد صاحب تاسو ځئ جومات ته دغلته یو بل سړی دی یعنی تاسو څه مسولیت لرئ د هغه د مانځه په برخه کې او ولې ځان ته دا مسولیت ورکوي چې تاسو د هغه د نس په ځای د هغه د لږې په ځای د هغه د ډوډۍ په ځای باندې دا درته ډېره مهمه یي چې هغه مونځ کړی که نه
د نس ګوره نس زه هغه ته ولا که ځوان ووایم چې هغه په غره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي په غره کې دا څنګه دا دندې خو موږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو صحیح چاول هغه روان
اتمن یاد صاحب او شنواری صاحب د تا خبرې واورېدي زه به بیرته له دوی نه واورم یو بل اورېدونکی شته دی به راواخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم زه تاسو ته تاسو اورېدونکي ته ازادۍ راډیو ته ټولو ته سلامونه ایما
وعلیکم السلام ستړی مش
خیر سي جنتی شي تاسو ډیره خپلې موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبرې وکړي مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکړه ته
سلامات اوسې مهرباني وکړئ دلته صبح مو ورو
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې د کین غریب طبقه و دا ټول مړ شو څوک ډیر ضعیف شو یې لیک په شمور او ځوانان زخ ډیر دي په مهاجر کې هم ټول ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو افغانستان ابودوی دا مهربانی دا حکومت وک مخک جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربی ملکیتا ګورا رزق خبر دا عربی امارات ملکیتا د زمیناوی ته برابر کو زک ډیر ځوانون دی یعنی په سل کې اتیا فیصد ځوانون دی په افغانستان کې نر څوک مړ شو څوک لیوانیون شوی دماغ نه خوښ شوی صاحب دا یې موږ څه ور وایې په صدا ژبه د تکم چې کله دا ځوانون عربی امارات ته لور شي د افغانستان ځوانون ډیر وکیر دی ډیر تکلا دی ډیر خورای په تیری دی په کمر نه خلل گاوی صاحب دا غو به منافقار وګه کې افغانستان بو په کې دروي که په افغانستان یې بورا نه ملک زړه باندې دی یا د تیلو بو ډیزل د اوبو چې پټرول کې سینا د اوبو چې یو خدا سه پانګول نه روغای یو د سه حکومت نه روغای چې دا شي نه وایسته ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی ټکول تک ټکول نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګویني نیک ملګری دي چې یو کول یو کسي یلته وی بلکې چې کسي دوبای کې وی خولای کوړی جوړ کړای وی یا دکان جوړ کړای وی یا ګاډا یو خوسته وی نیګو غنیون کیم کیمو نام کړای دی چې اسکی ور کړای نیغه په تیلا د نیو کې باندې نیغه په زاپ پاسپورت یو ملک ته غنای سلای مزګری ته صاحبانه شکلای
مننه کو اتمن به یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبري اوریدلی دوی هغه ځوانان چې لام دغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسولی دی زه یو بل اوریدونکی هم راخلم له میلمنو نه په معذرت سره بیا نو ورو ورو خبرې راټولو له ده به م واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
سلامونه صافی خبرې کوم لاهور پاکستان لاهور څخه
ستړی مشي صافی صاحب دی پاکستان لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اوریدلې
موږ مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند زه خپل ځوان یم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو په وطن ته په کتلو سره ټول ځوانان زما غونډه کې اړ دي چې وطن پرې یوازینی ستونزې دا ده چې هغه د تعلیم کمی دی په کې په تعلیم وکړي د کار کمی دی کار پکې نشته روزګار پکې نه پیدا کیږي هغه چې زمينه نه د مساعد ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سمدستي یا وخت یو کال ته تیرېدو وروسته هغه ځان ته وظیفه پیدا کیږي هیڅ کار پانتونوم وای دا چې هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لږ آینده ژوند ورته نه ښکاري نه ښکاري چې زه به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغې ناهیلي کېږي نو هغه بیا د ډېرې زیاتې ستونزې سره مخامخ کېږي لکه هغه ډیپریشن شي نو نورې داسې ډېرې زیاتې ستونزې دي چې ځوانان دغې لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد بیا پرېږدي
مننه سلامت اوسی صفه صاحب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شنواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ دم په ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد سپ تاسو ته براشم سیالي دی افغان ځوانانو مثلا زب تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه یې مرسته وغوښتله ما چې ورسره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشې کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید تر له دې ځایه ووځي ورته ویل ولې راغلی څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کار کله کوي دیکانې کوي دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده ځکه ما چې لیدلې زیاتره مایوسي مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکازو یا مامازو یا کلیوال لاړ سبای د جرمني نه یو عکس راواسته وویل چې ولا زه جرمني ته رسیدلی یم دغلته چې په کلی کې نور څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې او همدای د مایوسۍ سبب هم کیږي همدای د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپله رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي د دې په اړه راته لنډ ووایه بیا څه نورې پوښتنې له تاسو لرم
د زمونږ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنې لوی عامل د خپل کورنۍ دی ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري مثلا د دې سره خبرې کوم د خپل په ماشوم ټوب کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی ام جی ار ار تر ځامن څنګه دی د تر ګران څنګه دی هغه ایدا لري هغه ایدا لري او موږ د سینې لرو او ته باید دسو کې او موږ باید دسو کې دغه فشارونو نه خپل راوته یم او په ډول کې د شو وس هم ورسره په ځینو ورخونو کې مخ یم نو دغه ډیر شینه د دې لپاره کېږي په خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلانی زوی بهر لاړ او زم مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېګم یعنی ان څه ما دا موریدلې دي چې خلک یو بل ته واز د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خله اعلان سره سیل چې د تورګور د زوی بهر او سام بهر کې چې را لېږي کې نه را لېږي هغه به له خبره ده دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي همدغسې مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چې یاره د تر زوی د موټر لري او ته ځوان یې او ته ګرځې او ته موټر نه لري هغه د پلانې تر زوی وګوره داسې کاروبار دی او ته همدسې ګرځې هغه پلانې داسې شو ته هغسې نشي کېدلی دغه د ځوانانو د هغوی باندې د رواني فشار راوستلو د هغوی د ډیپرس کولو او دا غوی د حتی دا غوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپل کورنۍ دي زمینه ورته برابرای
ما یاتب دارته ویا دلته به ما سره د دوه نور ملمانه موافقی چې تاسو یوازي د ترجمه په برخه کې چې څومره کار کړی دی په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دی ماته دقیق شمیر نه دی ځکه نه وایم فکر کوي چې وادي کار چې تکي مثلا د ورځې 8 ساعته کار کوي دا کار تاسو کولای شو توانیدلی شو چې دوبره ډیر ژباړي وکړي یعنی د ورځې څو ساعت کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی مطلب زه داسې نه وم چې زه اوسګار پاتې شوم د ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغه کارونه کول تر اوسه پورې لګیم د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی زما اصلي کار نه دی زما مسلک نه دی بار زه اوس هم د شوق په توګه کوم، په خامن د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا د دې نه کم ما چې شروع کړله، نو اوسه پورې مې اته کتابونه ترجمه کړي دي او دا څه چاپ شوي دي او څه نور چاپ کیږي. خو دا زما د غربیانو په خبره پارت ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم داده چې نظم چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړو خواري مې وکړله، یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینو موارد. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم، زما ملګري د دې شاهدان دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډېر وخت، د خپلې تفریح ډېر وخت دا ما ډېر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی او په ځان باندې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. آیډیال حالت زموږ د خوښې حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هېڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم آیډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري، څوک چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی مې ته باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلي دي نو که په خام لګ ډیره غوړه خوړل اوس به لګ سپور وخرو، یو څه باید قناعت مو شي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه سه حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنه باندې، دغه زمونږ ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډیر لوی کار دی. او په ډیره زیاته خواري مخ په دې برخه کې وکړي، ډیر زیاته هلې ځلې مو کوي، ډیر زیاته سختۍ مزغمي په دې ارزه چې انسان دې لپاره باید وکړي.
مننه. شنوار سب تاسو کړه تلاندو وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ د افغان په توګه ما چې څومره لیدلې دي، مثلا پاغه نظم چې دی یوې سالمې رواني روغتیا لپاره په کار دی، موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر 3 بجو پوری ویخ ناستو، سا یا لم یارانو سره مجلس کوا، یا ملګرو سره مجلس کوا، یا په آنلاین بوختو سا، بیا درې څلور ساعته خوب نیمو نیمګړې، سبا سهار را پاتې هیڅ پلان او کار دی نه دی معلوم، د کور نه یو دوه درې خبرې واوري. یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل، هر کار چې تلری کاغه کم کاری، کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې د ستیدې ته په لاس کې دی، هغه ته په ایمانداري او صداقت سره، ژمنتیا او تعهد سره مختور تلل، دا څومره لرو مونږه په افغان ځوانانو کې؟
د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په دغې باندې ډېر تاثیر ولري، تر څو د چاپېریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه اوسي. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب، یعنی یو ځوان شپږ ساعته خپل ځای باندې، اووه ساعته په ځای باندې، دوه ساعته خوب مو کې، هغه انرژي د کار لري. او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بېخوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي، دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره دا مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی په کورنۍ کې. د یو ځوان ته ما وختیم دا یادونه وکړه او دلته باسونه پی وشول، د انسان په سرګ ورته وکتل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه، یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراش ټول ور نمخ وانړي، یو خوږه خبره واوریدل شي، دا یې حق دی. زه به درته یو کیسه وکړم. په ځوانانو باندې ډیر فشار د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یاري مزید دوستان په دې باندې خبرې، زه وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودن د پسې لاشم، او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روانم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم، او په دې باورې نه وم چې زه به ثبت شم کنه. سره دې چې ما کتابونه لرل، سره دې چې ما ډیګریانې لرلې، سره دې چې ما ډیر دغه کړیو لاسته راوړنې لرلې، مګر
ما ته په ټولنه کې ځای نه و، نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجې نه ښه وظیفه پیدا کولی شوه، نه ما هم کور کې ځای لرو ده، بلکې ما لپاره یوه د تیښتې لاره ده د ټول مسایلو نه، لکه اوس ډېرو ځوانانو ته د افغانستان نه د وتلو ده. نو ملي ځواکونه راته ښکاره شول چې زه به هلته یو څه آرام ومومم، مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته خبریالۍ ته، داسې وخت راورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کومې کومې لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره. په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله، او ما دا زه د ځوانانو لپاره وایم ډېره سخته ژړا راغله. دغه وزیر ما ته وویل تا ولې لږ حوصله راکوله چې خیر خیر ما خو داسې خبره نه ده کړې. ما ورته وویل ما یو وخت کې ما ستاسو په وزارت کې یا ستاسو په اداره کې د یو عسکر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو ده. نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د هماغې وزارت ما نه مشوره غواړي. نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه دا ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي، کورنیو ته مې دغه دا ده چې د خپلو ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي، هغه ونه رټل شي په بیکارۍ باندې. حالات داسې دي چې د ټولو لپاره ناسازګاره دي، او حکومتونه که څوک وایي چې موږ د ولس استازي یو، د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی. همدغه ځوانان دي چې دا ملایان که سبا مړ شي خو د دوی دغه چارې به څوک کړي. نو یو هیله چا سره پیدا دي چې د دې ژوند برخه یم، د دې حکومت، د دې دولت، د دې وطن برخه یم، او زه هم که سبا کولی شم چې جوړېدو کې برخه واخلم.
مننه، سلامت اوسئ. ما پسې وخت را په کمیدو دی، مهرتاج له تاسو نه بلند واورم. د شینواري صاحب له خبرو داسې ښکاري چې ډېر دې ته چمتو نه دی چې د ځوانانو ملامتي ومني. تاسو څه نظر لري؟ ځوانان خپله تر کومه حده پورې په دغه خپلو مایوسیو نهیلیو کې ملامت دي؟
مننه صاحب، ځوانان ملامت پدی دي البته، نه ځکه دا خو موږ مخکې نه وویلو چې انسان چې دی دا اجتماعي مخلوق دی، او اجتماع چې دا خپل مثبت او منفي تاثر په غورځوي په انسان باندې. خو متل د پښتو کې وایي چې د بدعمل زوی څخه ړنګه لور ښه ده. دا چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، دا یو د کار نشته دی، روزګار نشته دی، چې کار نشته دی، روزګار نشته دی، حداقل یو کار زده کولی شم، یو کار زده کولی شم، داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت دې زده کړم، حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي. که نن زما په کار رانشي سبا زما په کار راځي، په دغه کې ملامت دي. دغه هغه شته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولی شي. او دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والا زه بېکاره یم، زه کوم کار کولی شم، دا نه رکامت دن ولرم کوي نه لرم. مونږ مخکې یادونه وکړله چې پروان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري. هغه معنوي اړخ یې راونیسه، که مادي دي لاس پرېښود معنوي اړخ یې راونیسه، که معنوي دي پرېښودل د مادیاتو پاک نه باندې باید فکر وشي. د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې چا سره سیال نه یې، کال نه لري، څه نشي کولی، باید دغه فکر وکړي چې څه کولی شم، څه کولی شم، حداقل که کار نشم کولی یو کار زده کولی شم.
مننه،
دغه کې ملامت دي.
مننه، سلامت اوسې. یاد سب دوه دقیقې وخت ما سره پاتې دی، غواړم چې ته د خپلې خبرې راته راټولې کې. لکه مهرتاج چې وویل، ځوانان څنګه کولی شي له شتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي؟ تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پخوا ډېر سخت شرایط وو، کتابونه نه وو، وسایل نه وو، اوس انټرنیټ دی، نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولی شي. لنډ راته ووایه چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته څه؟
ډېر مننه. زه تل ځوانانو ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسې کتابخانه کې د کیلي او هلته د کتاب راولي او ولولي. نن سبا موږ اکثره ځوانانو سره موبایلونه شته دی، اکثرو سره د انټرنیټ پیکیجونه شته دی، او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفېږي چې هغه دوی ته هېڅ ګټه نه لري.
زما لنګ پیغام دا دی چې دوی دې انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته لاړ شي، هلته دې وګوري، د ژوند مهارتونه دې زده کړي، دا دې زده کړي چې خپل رواني فشار څنګه قابو کړي، دا دې زده کړي چې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي، دا دې زده کړي چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت وده شي، څنګه په وخت راپاڅېږي، څنګه یو ژبه زده کړي، مثلا د نورو ژبو زده کول خصوصا د انګلیسي زده کول ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي، آنلاین ډېر پلیټ فارمونه شته دی که د ځوانان هغوی وګوري هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کښې څه امکان وي مالي ملاتړ د یو بل وکړي، همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي، خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کښې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل.
مننه، سلامت اوسې، وخت را پسې را خلاصو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه، شاعر او لیکوال مهر تاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سید شینواری. کورم آباد، تربیه خیچاری.